د تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیدو، چې د دوی په ناخوښي ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اعلی کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواسو رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
بیا بل نه باید پښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه، باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه یې وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډه زه خپل ځان فکر وکړم چې والا د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه والا پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغییر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به جلکۍ نه والېدلې، جلکۍ به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور ولتی د جلکۍ کور وله وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور رانې شي مشي که نه دا شیو نه کوي. د آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شوه، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله. نو سړی چې وو ناظم وو بې د زوی په ډر څه کول، بې د پلورې وتوي چې وو بچیه تو ته خو مو واده کړی دی، دغه ښه ده دې تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده. خو دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغې نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه، چې دغه ټایم کې د ښه دې ته چېرته زه تو خرڅوم د ښه دې لوړه له سخرتې ووي چې د دې د خو مو خرڅوي د څه حساب دی. د تو زوی تاسو خو مو ووي چې دا کار کوي، تاسو چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه. هغه خوش یې کړله، زه تا ته اجازه ده چې چېرته میړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت دی نو جلکۍ زندگی به تبو نه شي، دا شارایی پښتو یی چې بیا دغه نه تلوک واخیستلی شي دا جلکۍ په بل ځای کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دی ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ دینه ته لوخسته شي، د حکومت په لحاظ ته اخیسته شي، د شارې په لحاظ ته اخیسته شي، د پردروشونو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو یې لري، په شریعت یې لري، په حکومت یې لري، د هېڅ مشکل نشته. هغه که امارتي حکومت وي، که مثال خبره جمهوریت حکومت وي، هر شی وي، دغې جلکې ته څوک پیغور نشي کولی چې ته تعلقه شوي. دې خو تعلق نه دی خسته، خو دې خو میړه فډرو ته ووتلو، د غریب خدای پلار په کور ناسته دی سر، خو دوست پینوای نشي چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی، هغه خاص زندگی ته بده، دی غریب زندگی ویری ته وشي، دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کسان ته پښتونی وي، مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی، هیڅ مشکل نشته. دا کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنې ته ویر کوي شي، نه دی جلکې ته ویر کوي شي، او نه دا غلط پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای طلاق کړل کولی سناتی فری خپل فرض، هیڅ مشکل نشته. او بل د متیوته بیت د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی، الله پیدا کړی دی، خدای دی ویلی حق نه لري.
له رواني ارسخه هم که چیرې جلیل کوجدي ورسته داس یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني، دا روحان او روانن جلی سخت ځپی. ارواپو شامله کټوازی په دیاکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده، او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدي حاصل تراشو د دې حاصل د سیده، او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو، چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې، او اوس دا له دې خبرې خبره ده، او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي، او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو، مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي، او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې، دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته. ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي، نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، کړي په جبر تیر کړي په تعامل تیر کړي خداده چې وده واده ورس خراب کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خداده چې هغه مایو ورس د واده ورس خراب کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکو یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار مور د هغې ملاتړ کوي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي، مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوردی د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی یغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلئ او کله چې مجبور کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاری سره د دوو شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې تبان شي، هغه که د جنۍ ژوند دی او که د الک ژوند دی چې تبان شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سر سره راټولې کو چې د دې کوزدي دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه تل کولای شي کچېرې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکې پټول ژوند کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه.
بلې، او دا مخه خلاصه او وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د اعمال څه شی دي، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زمونږ فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه افکار او اعمال چې دی هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره غو کی چې دوی مسولیت دار چې دغه ټول شیان باندې ځان باید پوه کی د الک سره وویني په دې کې شرم نشته راي جلی کو رنے د حالک سره وینی وزن پر پوی کی یاد اغه د فامیل سره وګوري دو دریزلی وګوري اغه نه بعد چې ده بیا د دوه دوه کسان سره هغه هوکړه وکړي او مهمه خبردار چې دا اسلامي او مدني خبره چې منګه باید پدې کې شرم نه غنو چې د خپل خويند او د خپل زونو نه پختنه وکړو دوی د رضا پختنه وکړو چې آیا دغه کس سره تغوار چې کوړ دا او کې ور سره واده وکړي کونه کې دا چې د دوی اسلامي مدني او شرعي حق ده چې دا باید هغه منګه خپل خور ته په افغانستان کې ځکه چې دوی نه پختنه نه کوي او دا ځان ته آر او نن غنو دا په دې معنی نه چې منګه هغه په اسلام باندې هم پورا چره ځان نه دای متکی کړای او پر خبر هم نه یو د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوي هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دی هغه چې په اسلام کې چې ویل شوی دی هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق
ډېره زیاته مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه ډېره زیاته
درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده دی بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی کچېره په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای نو تجربه خو دلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوډنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 په دې هیله چې ټول افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکل خبري کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیر مننه چې موږ ته مودې مرکی وخت راکړ لومړی دی استادې په مقدس داندې باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه داندې ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی د غیرشته علاقمند دی نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدامنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علوم او هغه څه چې زده دي هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعې ته نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی تحقیق وکي څېړنه وکي نوي علوم عصري علوم چې هغه معاصرینو ته ځوانانو ته هغه معاصر وي هغه څېړنه پیو کی تحقیق وکي لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو معاصرینو ته خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بوئست معلما په تحقیق زره معلم را لګل شوم د تشي معلم د اسلامی شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعی احکام معلم، همدارنګ هر استاد د هر رشتې چې وی که هغه د ساينس د رشتې وی که هغه د حقوق د رشتې وی که هغه د شریعت د رشتې وی که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وی که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دی په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دی او دوی مدرسان دی او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم جرکه وینا لري وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي دي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کومه. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له مانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره او هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله. آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لمړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکي چې د استاد به احترامي وکي او دا دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغسې د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره بریده دغه حق یې پر ځای کړی دی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره ښې روحیې سره سنبال دي په معدبې روحیې سره سنبال دي. شته ده ناخوالې هم شته ده 50 کاله زیات و کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته یې صدمه رسولې ده زمونږ ګرانو ځوانانو ته یې د شخصیت جوړېدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې تر څنګ زمونږ ځوانانو خپله روحیه د لاسه نه ده ورکړي او تل یې کوشش کړی چې د خپلو استادانو احترام وکړي حقوق یې ورته ادا کړي درسونه یې ورته زده کړي.
تاسو خپله مخکې تر دې چې استاد شې له بېلابېلو معلمینو او استادانو څخه مو زده کړې کړي دي کله خپلو تجربو څخه راته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لومړی خو زه د خپلو ټولو قدرمنو استادانو نه که په ښوونځي کې وو او که په پوهنتون کې وو د ماسترۍ په دوره کې وو د ټولو نه ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندي لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده وو هغه په واقعي شکل سره او په نه ستړي کېدونکي انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې باعزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق یې ادا کړو ورته او د دوی احترام یې وکړو، درناوی یې وکړو او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمې برخې ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره له خپلو محصلینو سره پرته له تبعیض پرته له تعصب پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض پرته له تعصب پرته له توپیر له هر ډول تبعیض پرته که نژادي وي که سمت وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترینه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي جامعې ته ور داخلیږي دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډیره ځانګړتیاوې هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډیره مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو. د آن ټایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته د پوهنتون دورې ته راځي دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیې نه د اخلاقو نه د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجودې وي بیا نو د دوی دغه بکګراوند دا معرفي کیږي د فامیلی هغه ته سلوک ته یا مثلا د فامیلی ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه ده شوی یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه ده شوی نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن ټایم نه وي هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو داسې د درس ساحه ورته داسې مساید او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوښښ وکړي چې درس سره علاقه مند وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کړي چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش چې لري آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټول حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دی او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کی په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قربانی ورکړې ده خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروي نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټول چارو سره که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادې په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي انرژي به نه لري پوره انرژي به نه وي اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي ښه لیکچر ورکړي یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دته چې خه درس ورکی یا مثلا حداقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلینو سره شریک کی نو اقتصاد ډیر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري که اقتصاد خراب وي نو ټول چاره به نیمګړی وي.
bale په باس کې څنګه روحانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو خو ورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه خونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د خونځي استادان سم معاشونه لري، د پوهنتون استادان سم معاشونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه وکړي. دوی ته د هغه زیات نه، هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کړي. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې د موږ ته امکانات برابر کړي او موږ ته د معاش راکړي. هغسې هم نه ده. موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکړي تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ورباندې جوړ کړي.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړی دي. دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره دا ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کوم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پارځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
پلا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا پسر لیتا خادی ٹولی کا قربل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخ ابدلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی